السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام وو بجې شو. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه دا زما حق دی د ښځو د حقونو لپاره ځانګړی شوی. مخکې له دې چې دا خبرونه پیل شي، پیل دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن دوشنبه پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د نقص په اړه د څېړنې یو میکانیزم رامنځته کړي. د شورا په خپله ویبپاڼه لیکلي دوی په همدې هدف هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې په استازیتوب ډنمارک وړاندیز کړی و. په پریکړه لیک کې د څېړنې د یوه داسې پلاوي جوړښت هم شامل دی چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د ډیرو جدي سرغړونو په اړه شواهد راټول کړي. د اروپایي ټولنې ویاندې نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي لکه رسلا مشورو وروسته سکال اروپایي ټولنې هوډ کړی چې د افغانستان په اړه یو پریکړه لیک صادر کړي چې د ځواب ورکونې او خپلواکې څېړنې میکانیزم پکې وي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینت چې افغانستان ته ممنوع دخول شوی دی ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید شو. بینت په خپلو راپورونو کې په زلونو د طالبانو هغه تګلارې غندلې چې له مخې د افغانانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو لومړني حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په اصولو کې ورسره منلې چې په جرمونو کې ښکېل افغانان چې له دغه هېواده په الوتکو کې افغانستان ته استول کېږي مني. رویترز خبری آژانس نن دوشنبه د دې وزارت د یوې ویاندې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دغه خبره کړې ده. د وزارت د ویاندې زیاته کړې د افغانستان واکمنانو ورته ویلي که دوی د هغو افغانانو چې جرمني یې ډیپورټ کوي هویت تشخیص کړي اخراج سره موافق دي. د هغې په وینا برلین یوازې طالبانو سره په تخنیکي خبرو بوخت دی. تر دې وړاندې د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینت ویلي و افغانستان ته د مجرمینو د لیږلو پر سر یې له طالبانو سره مستقیمې خبرې کړې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جرمني د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو لومړنی اروپایي هیواد دی چې تېره جولای میاشت کې د طالبانو دو قونسلي کارکوونکو ته اعتبار لیکونه ورکړل. ټاکل شوی د حماس، اسرائیل او متحدو ایالتونو پلاوی نن په مصر کې سره جرګه شي. د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د مصر نننۍ خبرې چې فرانس پرس خبري اژانس غیر مستقیمې بللې ماښام مهال پیلېږي چې پر اسرائیل د حماس د 2023 کال د اکتوبر د 8 نیټې د برید له دوهمې کلیزې سره هم مهاله دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له مرکچیانو غوښتي دي چې د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره بیړنی اقدام وکړي. دا خبرې اترې داسې مهال کېږي چې حماس او اسرائیل د امریکا د ولسمشر هغې طرحې ته مثبت ځواب ورکړی چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په اړه ده. په دې طرحه کې راغلي چې حماس به پاتې اسرائیلي یرغمل شوي کسان خوشې کوي چې په بدل کې به اسرائیل فلسطیني بندیان آزادوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اعلان کړی چې اسرائیل باید په غزه کې خپلې بمباری ودروي تر څو یرغمل شوي کسان خوشې شي. هغه له سی بی ایس شبکې سره په خبرو کې ټینګار وکړ دا کار د جګړې په دوام سره نه شي کېدای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز له ان بی سی سره په خبرو کې وویل چې په غزه کې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیزه خبرونه
د زما حق د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو پیښې څېړل کېږي. د دغه پریکړه لیک له مخې د افغانستان لپاره د ځواب ورکوونکي یو میکانیزم رامنځته کېږي چې د طالبانو او نورو لور لخوا به د بشري حقونو د نقص پیښې په خپلواک ډول څېړي. تر دې مخکې د تېرې سنبولې میاشتې په لومړیو کې څه د پاسه سلو کورنیو او نړیوالو مدني بنسټونو او د بشري حقونو سازمانونو هم په یوه پرانستې لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا د افغانستان لپاره د ورته یوه میکانیزم په ژر تر ژره جوړېدو ټینګار کړی و. دوی په افغانستان کې د بشري حقونو د ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د بشري حقونو د څار سازمان هغه مهال په راپور کې ویلو چې د یو ځانګړي څېړنیز میکانیزم جوړېدل به دا ډاډمن کړي چې په راتلونکي کې تعقیب لپاره اسناد او شواهد راټول او خوندي شي، احتمالي عاملین یې وپېژندل شي او په ملي او نړیوالو محاکمو کې د قضایي بهیرونو د ملاتړ لپاره دوسیې چمتو شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د نننی اقدام هر کلی دغه راز په ملګرو ملتونو کې د او بخې په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ هم ملاتړ کړی دی او ویل دي چې دا د نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو د فعالانو او یو شمیر د بشري حقوقو د شورا د غړو د څلورو کلونو د لاسته راوړنو نتیجه ده. دا موضوع به نن په خبرونه کې خپل میلمنو سره وڅېړو. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پخواني ولسي جرګې غړي شنکی کړو خل، د ښځو د حقونو فعال ګلی ولی او د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران مو میلمانه کړی دي. درې وړو میلمنو ته خراغلاست وایو. مخکې لدې چې قدرمنو میرمنو تاسو ته درشو، خبداوی چې په دې اړه هغه راپور واورو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ننی اقدام په اړه زما همکار اسدالله لودین چمتو کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو تیرې او روانې پیښې څېړل کیږي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان نن دوشنبه په یو اعلامیه کې د دغه پریکړه لیک د تصویبیدو خبر ورکړی دی. د اعلامیه لمخې د دغه میکانیزم پر بنسټ به د طالبانو او نورو لوریو لخوا د بشري حقوقو د نقص پیښې په خپلواک ډول څېړل کیږي. اعلامیه زیاتوي چې د بشري حقوقو د نقص د پیښو په تړاو شواهد راټولېږي او عاملان به ممکن یو ورځ له عدالت سره مخامخ کیږي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته د پریکړه لیک متن هم لیږلې چې لس پاڼې او یو څلوېخت ماده لري. که څه هم د پریکړه لیک په اکثره مادو کې د طالبانو پر بیلابیلو تګلارو او فرمانونو نیوکه او د لغوه کېدو غوښتنه شوې، خو یوه برخه کې دا هم ویل شوی چې د نړیوالو ځواکونو او پخوانیو جګړه مارانو لخوا د بشري حقوقو د نقص پیښې هم څېړل کیږي. د کاناډا، هنګری، فرانسې، جرمني، هالند او اسپانیا په ګډون چې باندې څلوېختو هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. پریکړه لیک کې راغلي چې دا اقدام د طالبانو لخوا د تبعیض د بنسټیز کېدو، سلطې، انساني کرامت ته د بې احترامۍ او د ښځو او نجونو د حذفولو په وړاندې یو پیاوړی نړیوال ځواب دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خپل پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د دوی پټکو سارایي اعدامونه، خپل سری توقیفونه، شکنجه او د جنسیت پر اساس تبعیض غندلې. دوی د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون په برخو کې د نجونو او ښځو د حقونو د نقص جدي خبرداري ورکړې او ویلې دي ممکن د بشريت ضد جنایتونو کې حساب شي. د بشري حقوقو شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش څخه غوښتي چې ژر تر ژره د څېړنې پلاوی رامنځته او تجربه لرونکي کسان پکې وګماري. دوی ویلي چې دغه پلاوی به د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو د نقص دوسیه برابروي او راتلونکي کې به ملي یا د جرمونو نړیوال محکمې په څیر نړیوالو محکمو ته کار اسانه کیږي. پریکړه لیک کې د جرمونو نړیوال محکمې د هغه حکم هرکلای هم شوی چې 13 جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاو صادر کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ ماموریت د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نننی پریکړه لیک ته خبرګون نه دی خودلې، خو وړاندې تر دې د بشري حقوقو په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه بللې. طالبان ادعا کوي چې د افغانانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې ورکړي. خود اسلامي همکاري او سازمان او ګن اسلامي هوادونه د طالبانو له محدودونکو اقداماتو سره یو خل نه دي.
د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان په خوانی ولسی جرګې غړي شنکی کړو خیل، د ښځو د حقونو فعال ګلی ولی، د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران، تاسو درې واړو ته خراغلاست وایو. لمړی به اغلی شنکی کړو خیل تاسو ته درشو. پر راپور کې مونږ دغه یو خپلواک میکانیزم د حساب ورکونې د میکانیزم د رامنځته کېدو په باب واورېدل. په ټوله کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا نننی اقدام څه ډول ارزوي؟ آیا دا به له دې سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې له هغو کسانو سره حساب کتاب وشي چې د بشري حقونو او د نورو جنایتونو عاملین بلل کیږي؟
مننه. سلامونه درناوی تاسو ته، محترم او میلمنو ته، او د دې برنامه اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بین المللي سطح د داسې یو میکانیزم تایدی کیگی او قبولیگی چې بلاخره د هغه جرم او جنایات چې د بشر په وړاندې د 50 کال په افغانستان کې را روان دي او په هغه ورځ کې هیڅوک د دې مسؤلیت نه دی اخیستلی، نه په محکوم سو او نه باندې مجازات شول، بلکې هر ناقص د دې حقونو قهرمان او رهبران ووتل. نو که دا د دغه پریکړې په اساس باندې که همدغه څېړنه شروع سي، اسناد جوړ شي، دا به یو ښه ځواب وي هغه ټولو قربانیانو دپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، له بینه لاړ، زخمي شول، معلوله شول. نو زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام دی او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکړی شي او په مستقله او بېطرفانه شکل باندې دا څېړنه وکړي، اسناد جوړ کړي، تر څو پورې راتلونکي دپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخیل و مجازات شي او خپله جزا وګوري او په افغانستان کې دغه لړۍ بنده شي.
مننه د جرم او د مننه د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولي، تاسو آیا خوشبین یاست چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په دغه اقدام سره به په وضعیت کې کوم بدلون راشي؟ حداقل لدې وروسته د بشري حقونو د نقص د پیښو مخنیوي په یو ډول باندې وشي که د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د غنننی اقدام ته د یو نړیوال وسیلې په توګه یا د فشار د وسیلې په توګه وکتل شي، فکر نه کوي؟
زما هم تر هغه مخکې تاسې زما سلامونه ومنئ، مخصوصا شنکی کډوخیل خور ته خپل احترام مخصوص وړاندې کوم او ستاسو ټولو حاضرینو او اوریدونکو ته. دا چې د دې سبا د یو فشار د وسیلې په توګه استفاده وشي، دا خو اصلا فکر کوم چې یو واضح او دغه خبره ده چې فاطم اوس د شواهدو د اسناد راټولولو سیستم جوړ دی او دغه میکانیزم دغه دی، د هغه مسؤول دی، د جوابګوی دی په اصطلاح. لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړله چې د آی سی سي هغه حکم چې د اوسنی چارواکو د دوه نفرو د نیولو حکم صادر کړی وو، فکر کوم چې دا تصمیم چې نن ونیول شو دا د هغه په نسبت یا دغه په پرتله دا ډیر مهم دی، په دې خاطر چې موږ تاسو پوهیږو چې په غربي نړۍ کې په خارجي دنیا کې د اسناد راټولول او د اسنادو ثبتول راجستر کول تر ډیر مهم کار دی او بیخي اهم قدم دی چې د یو پروسه که حقوقي ده که هر کوم پروسه چې وي د دغه اسنادو راټولول ډیر مهم قدم دی. نو دغه میکانیزم تشمیر او دغه قدم اخیستل فکر کوم چې زموږ تاسو د پاره ډیر مهم دی او دا دغه تیر حکم چې صادر شوی فکر کوم دا هغه ډیر مهم دی، په دې خاطر چې دغه اسناد چې راټول شي او راجستر شي او وساتل شي، یو وخت موږ دغه اسناد په اساس باندې بیا هغه خلکو چې د بشري حقوقو نقص کړی دي کېدلی شي چې دغه حکم مسؤول وګڼو او محاکمه شي.
مننه ګلۍ ولی، د بشري حقوقو فعال امیر محمد ګران، تاسو ته به درشو. په افغانستان کې د عدالت د تامین لپاره په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د جمهوریت په دوره کې هم هڅې وشولې خو هغه کومه نتیجه ورنه کړله. له وروسته چې د جمهوریت په دوره کې د بشري حقوقو حقونه تر پښو لاندې شوي او یا د بشریت ضد جنایتونه ترسره شوي دي، ډېر ځلي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شمول د بشري حقونو مدافع سازمانونو د غږ اوچت کړی دی، پریکړه لیکونه صادر کړي دي چې باید داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې لمخکنیو هغو سره حساب وشي او د راتلونکو د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیول شي. تاسو آیا خوشبین یاست چې دغه میکانیزم چې نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرې موافقه وکړله دا به وکولی شي چې دغسې یو دروند فشار رامنځته کړي یا د هغه خلا چې احساسېدله د هغه ځای به ونیسي؟
مننه کوم، اجازه راکړئ نوی صاحب اول تاسو ته د رادیو ازادۍ ټول اوریدونکو ته او هم د باس پټمنو ملمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کړم. او باید وایم چې زه د افغانستان د ملي لوی چتر چې هغه د څلوېښتو ګوندونو او مدني ټولنو او ملي شخصیتونو او کلتوري ټولنو یو ائتلاف ته د هغوی د ویان په حیث له تاسو سره خپل نظر شریکوم. دا چې نن د ملګرو ملتو د بشري حقونو په هکله باندې د افغانستان په تړاو باندې کومه فیصله وکړله او یو میکانیزم یې رامنځته کړو، دا خو یو ښه اقدام دی. په دغه هکله باندې که ووایم چې پخوا هم د افغانستان حقوق پوهانو او لیرې جملې څخه پوهان د افغانستان نامتو حقوق پوهان روستار عثمان تریکی هم یو رساله لیکلې وه او دغه غوښتنې ځینو نورو شخصیتونو درلودلې او کړې ولې. دا یو نیک اقدام دی. د افغانستان د حوادثو یا د پیښو په حق له باید وایو چې همدغه څو لسیزې دي چې په افغانستان کې بشري حقونه، انساني حقونه په بیرحمانه ډول باندې تر پښو لاندې کیږي او هغه نقص کیږي. د مثال په توګه دا خو یوازې اوس نه دی، همدغه شل کاله د جمهوریت په دوران کې تاسو ته معلومه ده چې هغلته هغه فرخنده په ډېر بیرحمانه او ظالمانه توګه د همدغه جهادي کړیو لخوا ووژل شو. همدغسې په که ووایم په لسګونو څه سې په سلګونو نورې ښځینه په ولایاتو کې په ولسوالیو کې او په نورو ځایو کې متاسفانه تر شکنجې لاندې ولې او ظلم پرې شوی دی. همدا اوس اوس طالبان او د دوی دغه واکمنۍ چې دغه یو په افغانستان کې یو غیر مشروع واکمنۍ ده، یعنی له مشروعیت څخه د خلکو له باورونو څخه یې مشروعیت نه دی اخیستی او نړیوالې ټولنې په رسمیت باندې نه دی پیژندلې. دغه څه باندې څلور کاله کېږي چې د انساني حقوق لیرې جملې څخه خصوصا د ښځینه یا د نجونو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د مثال په توګه هغه دی د مکتبونو د تعلیم او تربیه، د کار او د دوی په ګرځېدو باندې بندیزونه او همدارنګه د پوهنتونونو دروازې تر همدغه نن ورځې پورې تړلې دي. او دغسې فرمانونه د ښځینه وو په هکله باندې دوی صادروي چې هغه هیڅ د بشري حقونو د هغه ډکلریشن یا د هغه اعلامیې چې هغه په 1948 کال کې په 10 د دسمبر اعلان شوله او هغه د هیومن رایټس یونیورسل ډکلریشن په نوم باندې یادېدله، لیغو څخه دوی تخطي کوي او هغه نه عملي کوي. دا ډېره لویه ستونزه ده. اوس چې د ملګرو ملتو دغه میکانیزم رامنځته کړی دی، زه فکر کوم چې دا ډېر ښه اقدام دی او امیدوار یو چې همدغه اقدام عملي بڼه غوره کړي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې هغه دی په افغانستان کې یوناما هم کوشش کوي او دغسې د افغانستان د پیښو او حوادثو په هکله باندې ملګرو ملتو ته راپورونه ورکوي او همدغسې په ټولو نړیوالو سټیجونو باندې دغه ویلي دي چې په افغانستان کې انساني حقوق لیرې جملې څخه ښځینه حقوق نقص کیږي او تر پښو لاندې کیږي. په ښځو باندې سیستماتیک فشار دی او تر فشار لاندې دي، د هغوی په تګ او راتګ باندې، د هغوی په کار باندې، د هغوی په هر څه باندې فشار دی، له تعلیم او تربیې څخه، له پوهنتوني زده کړو څخه محروم دي تر اوسه پورې. دغه میکانیزم وکولای شي هغه پخوانی جګړه مار جنایتکاران دا ټول محکمې ته راکش کړي. دا خو ډېر ښه اقدام دی او په دغه امید باندې چې دغه عملي بڼه غوره کړي.
مننه ګران صاحب. اغلی کړوخیل، د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده دا ده چې شواهد راټول کړي، مستند کړي او پراتونکو کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بله محکمه که بیا جوړیږي پراتونکو کې نړیواله محکمه د افغانستان کې د بشریت ضد اعمالو یا د بشري حقونو د سرغړونو لپاره ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړې محکمې هم جوړیږي. که دا جوړیږي د هغوی د دوسیو کار به ساده کوي. مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څه باندې څلور کلن واکمنی کې د بشري حقونو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا ښیي چې آیا کومې د بشري حقونو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. مخکې ګران صاحب هم اشاره ورته وکړله او ولی هم اشاره وکړله، اغلې ولی. خو آیا فکر نه کوئ چې د شواهدو راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقونو یا نورو باندې استناد کوي.
معلوم دار طالبانو داسې یو حاکمیت رامنځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي، خصوصا د بیان په ازادۍ باندې، په رسنیو باندې، خپله خبرنګارانو باندې، په مدني فعالانو باندې، همدارنګه غیر دولتي سازمانونو باندې، حتی مثلا ناستې یا د خلکو تجمع کنټرولوي. یعنی هر څه د دوی د نظارت لاندې نظر لاندې دي او هر د زمي کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نه شي. نو د دې څیړنې یا د دې تحقیق دپاره به دا ډېر یو اسانه کار نه وي، خورا ستونزې به لري، خو ناممکنه نه ده، ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده. مثلا د سمارټ ټلیفونو یا د کمپیوټر د هر لارې نه کېدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي. معلوم دا د طالبانو به مثلا هغه نظارت دیو با لاک لاک شي یا لا سخت شي او زیاتو کسان با لستونزو سرا مخامخ شي، ځکه چې حتی موږ ولیدل چې د دوه درې ورځو لپاره انټرنټ دوی قطع کړو. دوی کولی شي چې دغه وی پی این او دا مثلا په افغانستان کې قطع کړي تر څو پر وکړي زیاتره مسایل دوی کنټرول کړي او دوی پیدا کړي چې څوک د باندې کوم مسایل لیکوي یا مستند کوي. نو دا هغه ده، ځکه چې یو د طالبانو نه ده، ځکه چې خوشبختانه یعنی پخوانی مسایل هم کېدای شي د څېړنه کې شامل شي او زیات.
مګر هغه لیکړو خل فکر کوي چې آیا انګیزه به هغه پخوانی سرغړونی وي د تیر جمهوري نظام کې او که د اوسنۍ د طالبانو په دې څلور کلنه واکمنۍ کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اړ ایستله چې دغسې یو د حساب ورکونې یو نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. تیرو کلونو کې خو ډېره هڅه وشوه، جمهوریت کې ډېره هڅه وشوله، اما داسې یو جدي اقدام ونه شو. حتی ان د جرمونو نړیوالې محکمې هم دا وړاندیز وکړ په هغه وخت کې فتو بنسودا چې باید د بشریت ضد جنایتونه وڅېړل شي، د جنګي جرمونو عاملین باید په نښه شي. خو هغه سره هم ځینې مخالفتونه وشول، په راس کې امریکا هم ورسره مخالفت وکړ او ډېر تحریمونه او په دې محکمې باندې ولګول. فکر کوي چې دغه اوس چې نن اقدام شوی دا د طالبانو دغه دوره رانغاړي؟
ګوري، اصلي فوکس یا اصلي شکایت چې اوس مثلا مدني فعالان یا د ښځو د حقونو فعالان، خو زیاتره د دوی هغه فوکس په د طالبانو په کړنه او په سختریزو پالیسیانو یا هغه زیاتی چې د شکنجه یا بندیخانه هر څه چې په اولس باندې راوسته دی، د دغې لپاره باید دوی پاسخ کوی سي، اسناد جوړ شي او تر څو پورې راتلونکي د دوی په خلاف باندې محاکمه کوي وکارول شي. او په دې کې ګوره اشاره شوی چې پخوانی
هغه لیکړو خل خبره ده اوس که طالبان دغه حساب ورکوونکي بلل کیږي، پوښتنه دا مطرح کیږي چې دا د تیرو شلو کلونو هغه د بشري حقونو ناقضین ولې له مجازاتو معاف دي؟
دغه خبر د وګوري په آی سی سی کوم چې د شل کلن جمهوریت کې چې د بهرنیو اساکرو ځینې ظلمونه چې په افغان ولس باندې وکړه یا په ځینې کورنیو په ځینې اشخاصو باندې معلمدار د هغوی په مقابل یا مثلا ځینې اشتباهات چې له امنیتي سکتور نه په افغانستان کې وشو د دوی په وړاندې باندې په آی سی سی کې د قضیه پرانستل شوې وه چې بیا وروسته مثلا چې د افغان دولت ویلې چې دوی په دې کې خپله مثلا لاس په کار کېږي نو بالاخره نظام هم تغییر وموند او هر څه په ټپه باندې ودرېدلو ځکه چې هغه حکومت چې تعود کړی خو هغه له بینه لاړو اوس ورځو د طالبانو د کړنو په خاطر باندې یعنې د افغانستان قضیه په آی سی سی یا د نړیوالو محکمې د جرایمو دپاره آی سی سی کې یعنی پرانستل شوی ده خو لکه نو اوسنی فوکس یې صرف د طالبانو په کړنه باندې ده چې هغوی دوی د بینالمللي قوانینو په خلاف ګڼي او دا یو جرم ګڼي او چې باید طالبان د هغه په وړاندې باندې باید جوابګویه واوسېږي. اما یو څه باید په یاد وساتو چې دا مربوط ده چې دغه واقعا بشري حقونو فعالین یا په مجموع کې هغه کسان چې واقعا په عدالت باندې باور لري حتی کولی شي چې بینالمللي همدغه میکانیزم نه په استفاده ل دنیا نو غواړي چې دغه 50 کلن جرایم چې په افغانستان کې شوي دي حتی دغه څېړنه وشي. اما دا مربوط ده چې څومره واقعا موږ په همدې کې مثلا ولس همغږی کېږي لاس یو کې یو دل پر یو قوي لابي په کار دی. نو معلومدار هغه جرایم چې په د جمهوریت په وخت کې شوي بینالمللي اساکر په افغانستان کې موجود دي مختلفو ممالکو امریکا یا غربي نړۍ په حد اعظمي کوشش وکړي چې دغه مخنیوی وکړي ځکه چې دوی نه غواړي چې مثلا دوی لپاره کومه ستونزه جوړه شي ګر چې مختلفو ممالکو اساکر چې کوم جنایت کړی خپل اعتراف وکړي یا دوی په خلاف باندې شکایت وسوي نو خپل هغه داخلي محاکمو کې دې ته رسیدګي کوي. اما مهم هم دا ده چې مثلا دغه کار څومره واقعا د سره همکاري کېدلی شي څومره اسناد سره ورته ورکول کېږي یا مثلا څومره دغه میکانیزم د کولی شي چې یو ښه قوي سیاسي حمایت هم ولري او مالي حمایت هم ولري تر څو پورې وکړی شي چې اسناد راجمع کړي او هغه څوک چې دوی سره همکار پاتې کېږي د هغوی خوندیتوب مثلا ډېره مهمه ده. همدارنګه ډېر مسونه میکانیزمونه چې د هغوی مثلا طالبان هغه پیدا نه کړي یا د وګړو لپاره لاس ټینګ پیدا نه کړي نو دا یو ډېر اسانه کار نه ده. نو دا بخورا ننګونه سره مخامخ یم د طالبانو دو طرف نه او همدارنګه مثلا د سیاسي او مالی حمایت هم په دې مرحله کې ډیر اړین ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څ باندې څلويختو هیوادونو غړو هیوادونو د دې پریکړلي کار کلای کړی دی. د امپریکړلي په یو برخه کې ویل شوې دي چې د طالبانو لخوا هغه محدودیتونه چې په تیر د بشري حقوقو هغه هم په ځانګړي توګه د انجونو او خزو د حقوقو په برخه کې لګولې دي، د خزو پر زده کړې، د خزو او انجونو پر زده کړې، د غراست کار او نورو برخو کې په ټولنه کې د فعال ګډون په برخه کې وایي ښایي د همدغو څېړنو په نتیجه کې چې کله شواهد راټولېږي، اسناد راټولېږي، مستند کېږي، هغه د بشریت ضد جنایتونه وانګیرل شي. غلی غلی ولی فکر کوي چې بل اخره دا کوم اعمال چې نن ورځ په افغانستان کې پرخزو یا په جنوب باندې د طالبانو د حکومت لخوا تطبیقیږي هغه د بشریت ضد جنایتونه وانګیرل شي. دا غي استلاده چې ډیر قوي یو هغه ده یو عبارت ورکول کېږي د موضوع ته کسان د جنسیتي اپارټاید موضوع لري مطرحه د مختلفو بشري حقوقو د لخوانه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکون کې خو تر اوسه پورې هغه جنسیتي اپارټاید مسله لا ګونګه پاتې ده.
بالکل زما شخصي نظر زه یو مشکل لرم چې خپل اواز به تاور مستاسي د
دا یو ستونزه ده چې موږ متاسفانه ګومان چې غږ که تاسو نه پوهیږم چې خپلک ګوشکی او ری لګ غاک ټیټ کوي احتمال لري چې خپل غاک به توانه وري. مهرباني
ما خپل ټول ټوټکی چې زړه یې کوم وخت لري خو بیا مهم اوريدي خې گزاره ورسره وکړه راځو چې تاسو سوال ته دا چې فرضاً دا کړنې چې اوس د شوزو سره د نجونو سره د نجونو د ځاګړي سره او د شوزو د محدودولو سره په ټولنه کې په وطن کې روانې دي دا خبرې دا که په لغوي شکل د بشريت ضد جنایت نسم بللی نسو تعریفولی چې زما په نظر دی البته خدا چې موږ هغه حقوقي باندې ورکو چې په حقوقي شکل دغه بیان چې دغه د بشريت ضد جنایت دی نو دا تر هغه تعریف تر هغه عبارت لاندې حتما راولېږي دا ځکه چې دوی په حقوقي شکل دوی د فرضاً په یو دولتي او با صلاحیت فرمان سره نجونې د زده کړو څخه محرومې کړي دي دا استاد په عموم کې هلته په وطن کې د تعلیم او تربیه وضعیت ډېر خراب دی د هلکان د مکتبونو هلته هم ګلان نه ویشل کېږي خو مګر خبره دغه ده چې دوی د فرمان او د قانون په واسطه سره نجونې د دغه شي څخه محرومې کړي دي ښځې یې د کار څخه محرومې کړي دي هغه دلیل کې چې کار کوي په رسمان یې د هغو معاش 1000 یا 8000 افغانۍ کړي دي هر څومره شاقه کار چې هر څومره مهم کار چې هم کوي معاش یې بېخي به اندازې ډېر کړې دي در نارینه وو یعنی دا ټول سخت شرایط سره دا در جنسیتي تبعیض لاندې هم را کېدلای شي چې دغه شي محاکمه شي او در بشري ضد جنایتونو لاندې خو حتما باید دغه شي محاکمه شي دغه لغتونه چې اوس په استعمالي کې کفر ځم په اوله دوره کې ودی نه استعمالېدل دغه هغه وخت خلکو سره د تجربې و نه په فائدل دا د دوی ظلمونه او دغه چې تاوتریخوالي چې په خلکو باندې تحمیلاوه خلکو سره نه ولده او مګر اوس شل کال وروسته یا دغه وروسته د دغه دورې وروسته اوس خلکو ته پیدا نه دي یعنی په اوله پلاچ دي مکتبونه باندې خلک د شپنستي د هغه په مقابل کې اعتراض وکړي په دې خاطر چې دوی د دغه منافق او شیطانی خبرې لاندې چې فرضاً دا د امر ساني پور وتړل شول امر ساني دا څلورم کال دی نو امر ساني تعریف دوی دغه سی تحریف کوي چې د امر ساني عموما په ساعتونو په بر کې نیسي یا ورځ یا هفته نو څلور کاله په بر کې نیسي امر ساني نو دغه تعریفونه چې دوی تحریفوي کېدلای شي چې موږ تاسو هم د بشریت ضد جنایتونه تحریف کو او دغه د بشریت ضد جنایت دی
بله آغلی ولی مننه ګران صاحب به هم تاسو ته درجو دغه دی د عدالت د تامین موضوع په افغانستان کې ډیر یو پیچلی موضوع ګرځیدلی دی په دې پریکړلیک کې هم ویل شوی دی چې دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د افغانستان د وګړو لپاره عدالت تامین شي خو کله چې د عدالت تامین موضوع مطرح کیږي له زمانی په لور تاسو څه ډول ارزوي آیا هم دغه د طالبانو دوره کې عدالت باید تامین شي د وګړو لپاره او که له هغه نه ور اخوا چې باندې انسلور لسیږي چې په افغانستان په جګړو کې ښکیل دی
مننه کوم نو چې زما نظر دا دی چې عدالت یا ټولنیز عدالت نه دا چې په افغانستان کې نقصوي دا یا تطبیق شوی نه دا بلکې په سیمایزه او نړیواله کچه باندې همدغه عدالت تر پښو لاندې شوی دا عدالت نه دی تطبیق شوی همدغه ستونزه ده چې په نړیواله ډیپلوماسي کې متاسفانه هغه قدرتونه چې عدالت دوی په ملګرو ملتونو کې د خواوی خوا یادوي مثلا د ملګرو ملتونو د 1948 کال د 10 دسمبر د هیومن رائټس یونیورسل ډیکلریشن هم دوی امضا کړی دی پاس کړی دی ولې بیا هم په نړیواله کچه باندې همدغه عدالت نه دی تامین شوی
ګران صاحب دغه د افغانستان کې په لومړی د جمهوریت په لومړی کلونو کې د انتقالي عدالت موضوع ډیره ګرمه و د بوندې د موافقې لمخې باید په افغانستان کې وایي چې عدالت انتقالي عدالت تامین شي له پخوانیو جګړمارانو چا چې د بشریت ضد جرمونه ترسره کړي دي بشري حقوقو یې نقص کړي دي لغو سره باید وایي حساب کتاب وشي د هغه انتقالي عدالت موضوع هماسې شنډ شو له خونسا شو له ولې
و دا ستونزې د نوریسف د خو هغه انتقالي عدالت یا د دولو ولېغوي هغه څوک چې په هغه وخت کې حاکمیت یې چلاولو یا حاکمیت دوی په لاس کې ولو هغوی به هم دغه عدالت نه تطبیقاو او هغوی به هم جنایتونه کول. خو دغه د فرخوندې مثال ما مخکې راو، هغه لغوی سره یا له هغو افرادو یا له هغو جګړمارو سره خو دغه د لویو لویو هغه څوک چې په قدرت کې ول د هغوی لاس ولو او هغوی له زندان څخه هم خوشي شول. نو زما عرض دا دی چې په نړیواله کچه دا ستونزه شته دی، او په افغانستان کې همدغه چې په هماغه وخت کې انتقالي عدالت تطبیق نشو، یا په همدغه د تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې په همدغه څلور یا پنځه لسیزه کې چې په افغانستان کې بشري حقونه انساني حقونه تر پښو لاندې شوي دي، هغه نقص شوي دي په بېرحمانه ډول باندې. زه وایم چې هغه ټول جګړه مار، هغه چا چې ظلم کړی دی، هغه چا چې قتلونه کړي دي، هغه چا چې په انسانانو باندې، په ښځینهوو باندې، د هغوی په هر نوع حقوقو باندې ظلم کړی دی، هغوی باید د عدالت محکمې ته راکش کړی شي. او په دغه کې مخکې شینکۍ کلو خیل خورې هم ورته اشاره وکوله. زه فکر کوم چې د افغانانو یا د مدني ټولنو یا د ټولو هغه څوک چې د بشري حقونو مدافعین ځان بولي، یا مثلا د هغوی لپاره مبارزه کوي، یا د هغوی د تطبیق غوښتونکي دي، هغوی باید سره یو لاسي په دغه حق باندې. موږ په څلورم د همدغه اکتوبر باندې په جرمني کې یو نړیوال کانفرانس هم درلود، دغه د افغانستان د لوی ملي چتر تر رهبری لاندې ما خپل پکې ګډون کړی وو، او د انساني حقوقو او د هغوی د تطبیق په حق باندې ډېرې ګټورې خبرې وشوې او پریکړلیک هم صادر شو.
خو ګران صاحب، د تاسو د ټولنې چې دغه اقدام کړی، همداسې په مختلفو هیوادونو کې اکثر همداسې غونډې جوړېږي له هیواده بهر، خو فکر کوئ چې بې اغېزې نه دي؟ ترڅو چې داخل د افغانستان نه یادسه یو نړیوال ځواک پر طالبانو فشار رانه وړي، یا له داخل نه دغه فشار رانه وستل شي، دا کومه ګټه کوي داسې غونډې؟
او دا خبره دقیقه ده نوري صاحب، چې تر اوسه پورې متاسفانه د دغو اغیز نه دی لیدل سوی، یا د هغوی د تطبیق نه دی معلوم سوی، یا همدغه بې اغیزه پاتې شوي دي. دغه ستونزه موجوده ده، خو دغه په دې پورې اړه لري چې افغانان باید سره یو لاسي، سره یو موټی شي، او ځینمن د ټولنیزو رسنیو له لارې همدغسې د ډله ییزو رسنیو له لارې غونډې وکوي، کانفرانسونه وکوي، د بشري حقونو د څار سازمان او همدغسې نورو مدني حقوقي او قانوني بنسټونو ته باید مراجعه وکړي په ټولو هیوادونو کې، او افغانان د غونډو له لارې، کاغذ د زوم له لارې، کدي نورو مظاهرو دغه هغو له لارې باید دغه غږ د دنیاوالو غوږونو ته ورسوي. متاسفانه چې د دنیاوالو غوږونه هم کاڼه دي، او د افغانانو دغه آواز نه اوري، په خپل ویني، او هغه وایي چې دغه حقونه نقص کیږي، ولې د خپلو ګټو پر رڼا کې هغه ډیپلوماسي او سیاستونه هغه سیمه او افغانستان کې تطبیقوي. دغه مثالونه په منځنی شرق کې، په افغانستان کې، په اروپا کې دی، خو یې خو موږ تاسو په سترګو باندې وینو. تر څو چې دا قدرتونه د اجتماعي عدالت تطبیق لپاره صادقانه او په شفافه توګه باندې عمل ونه کوي، زه فکر کوم دا خبرې به د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي.
مننه د خزو د حقونو فعال او د افغانستان د پخواني ولسی جرګې غړي شینکۍ کډو خیل، د خزو د حقونو فعال غلی ولی، د بشري حقونو فعال امیر محمد ګرانز موږ میلمانه دي. هم د اوس د خبرونه زما حق دی په ژوندۍ بڼه اوري. د خزو د حقونو پر موضوع څرخی، او په تیر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د نننی پریکړه لیک پرانا کې دغه پریکړه لیک لمخې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د پیخو د څېړلو لپاره یو خپلواکه نړیوال میکانیزم رامنځته کیږي. د ازادي راډیو لوی خبرتیا وروسته بیا هم د بحث ته دوام ورکوو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم لوستی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی، د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
داز ما حق دی خبرونه اوري اغلی کډو خل تاسو ته به هم درزو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د نننی پریکړه لیک په اړه کرا شو دی خبره ده چې تباندې څلويختو غړو هیوادونو دغه پریکړه لیک تصویب کړ. تپدا سال کده چې د طالبان حکومت تر اوسه له روسي پرته کوم بل هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبان حکومت هڅه کوي چې له نړیوالو سره ډیپلوماتیکو اړیکو ته پراختیا ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر هم موسکو ته روان دی، په موسکو کې په یو غونډه کې ګډون کوي، لاغه وروسته بیا هند ته ځي د څو ورځو لپاره. او د سفر اجازه هم د ملګرو ملتونو هغه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ورکړې ده. په عین حال کې دغه د بشري حقونو د نقص په تیره بیا د ښځو او نجونو دا موضوع ډېره حاده ګرځېدلې ده. طالبان له خپلو هغو کړنو او اعمالو نه پشا کېږي، داسې نښې نښانې هم نه لیدل کېږي چې دوی به یوه ورځ د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او د لوړو ماسې دروازې پرانیزي یا به دوی ته اجازه ورکړي چې په غیر دولتي ماسو کې کار وکړي، بلکې ورځ تر ورځ بلې لیدل کېږي چې نور بندیزونه هم لګول کېږي. وروسته یوه بیلګه په ټول افغانستان کې د نوري فایبر د تیز انټرنیټ انټرنیټي شبکې د بندیدو یوه بیلګه وه، دغه راز ټلیفوني شبکې مخابراتي شبکو بندیدلو چې طالبان وایي منکراتو ته د مخنیوي په هدف دا کار کړی دی، خو وروسته دغه بندیز بیرته واخیستل شو، بیرته هغه شبکو بیرته په فعالیت پیل وکړ. یعنی همداسې دغه بندیزونه روان دي. فکر کوي چې بلاخره داسې یو واضح کاره نړیواله ټولنه به په دغه عمل سره یا نور لدی وروسته کوم بل داسې یو اقدام کوي طالبانو ته کاره پیغام ورکړي چې نور بس دی؟
مانتر په ملي ټولنه خو یا خپل دیو غوښتل او یا داسې د خپل وګړو د ملي سازمانونو د فشار لاندې راغلی، یا د افغانانو د فعالیتونه او د ملي ټولنې غوښتنې او د حمایت په نتیجه کې دغه پریکړه لیک دوی تصویب یې کړ، تایید یې کړ او ملاتړ یې وکړ. نو مهم همدا ده چې څومره اوس عملی ګامونه د دې د پلي کېدلو لپاره اخیستل کېږي. څنګه چې ما وویلی سي، سیاسي حمایت او مالی او تخنیکی حمایت ډیر مهمه ده، ځکه چې که مغه امکاناتو ته برابر نه سي، مسلکي کسان ونه ګمارل شي، یو بین‌المللي سازمان د دې مشري ونه کړي یا رهبري ونه کړي او مسؤلیت په غاړه وانه کړي، خو بیا خو صرف د کاغذ په مخ باندې ځینې کلمات پاتې کیږي. لومړی تاسو مثلا د عدالت انتقالي موضوع مطرح کړله چې مثلا ولې مثلا عملي نه شو، دا ځکه چې د بشر د حقونو مستقل کمیسیون په ستا دغه اوازونه یا غوښتنې د قربانیان راټول کړي مستند کړي، اما چون بیرته خپله افغانانو او په سیستم کې مغه چارواکي چې مسؤلیت د همدغه جرایم درلودو هغوی نه غوښته چې محکمه سي یا جوابګوی سي، خو بالاخره هغه ګزارش یا هغه راپور عملته خاموشه یا بسته پاتې شو. نو همدغه مهمه ده چې دا یو بین‌المللي سازمان د رهبري واخلي او دا مستقلانه او بی‌طرفانه څېړنه وکړي، تر څو پورې خپله افغانی ډلې شامل نه وي چې مثلا ځینې ژبني تعصبات یا فکری اختلافات یا نور مسائل باعث دی شي چې مثلا قصدات غلط جوړ شي. و همدارنګ په شلکلن جمهوریت کې چې مثلا ځینې جرائم واقع شوي دغه ټول هغه مسائل دي چې باید جوړ شي، متند شي، تر څو په راتلونکي کې د مقناطیسونو په خلاف باندې په بیمدلي یا په محلي محاکمو کې دغه پر وړاندې باید وکارول شي. اما مهم هم دا ده چې اوس دغه ملکونه د دې د عملي کېدلو لپاره کوم ګامونه اخلي او څومره هغه څوک چې د دې په وړاندې په خلاف درېږي، لکه مثلا امریکا یا روسیا یا نور ممالک، هغوی ته مثلا څنګه کولی شي جواب وایي یا هغوی معنی دې نسي چې دا عملي نه شي. نو دا ما فکر کوم چې موږ وخت ضرورت لرو او وګورو چې په دې کې څومره بین‌المللي او منطقوي همکاري کېږي.
مننه شنکی کډوخیل. اغلی ولی تاسو فکر کوئ د آیا سیاسي انګیزه شته ده د نړیوال ټولنې له لوري چې دغه میکانیزم چې غواړي رامنځته کړي د دې تر شا ودرېږي، د دې سیاسي ملاتړ وکړي، مالی ملاتړ وکړي؟ هغه چې اغلی ان کډوخیل یادونه وکړه،
زه فکر کوم چې ملګرو ملتونو تصمیم یا کوم کار یا ګام چې اخلي دا هغه لپاره خو دی یو دلیل لري. په دغه دوره کې چې فرضاً د جمهوریت په دوره کې یا په دغه چیرو څلورو کلونو کې دلته سیاسي وضعیت ډېر تغیر کړی دی، تقریبا یو سل اتیا درجې بعض مسایلو تغیر کړی دي. نو که دلته کومه سیاسي انګیزه وی یا نه وی، فکر کوم چې د بشر د حقوقو نقص په هر حالت او در هر شرایط لاندې چې وي، دا د ملګرو ملتونو د یو د مسؤلیتونو څخه دی چې دوی په هغه باره کې عملي ګامونه واخلي، تصامیم ونیسي، غونډې جوړ کړي، خلک خبر کړي که دوی خپل مستقیم سره د لاسه نه کېږي، کېدلی شي چې دا غیر ملکونه دغه کې هغه وی سره موجود کې راښکیل کې یا دغه کې شامل کې دغه دغه څخه مرسته واخلي. نو زه فکر کوم چې د سیاسي انګیزه دلته ډیره مهمه وي، په دې خاطر چې د بشري حقوقو نقص په افغانستان کې واقعاً دومره حاد حالت اخیستی دی چې دلته باید یو څه وشي، یو قدم واخیستل شي. که څه هم یعنی داغه قدم چې نن اخته شوی دی، داغه د اسناد راټولول، راجستر کول فرضاً، او د طالبانو داغه د مطلق معافیت چې اوس دی لري، یعنی دوی هیڅ چاته هیڅ رقم جوابګوی نه دی، داغه د ریس کمزورول دی. خو بیا هم یعنی غټ قدم دی، غټ بدلون دی. په دغه اخیرو کلونو کې چې فرضاً دوی بیخي یا کتاز دي د میدان هر تصمیم چې نیسي، هر پالیسي چې کوي، هر دغه کارونه بشر ضد تصامیم چې نیسي، د بشر د حقوقو ضد تصامیم، د ښځو د حقوقو ضد تصامیم چې نیسي، هیڅوک نشته چې دوی جوابګویه وګڼي. د دغه قانون په اساس که څه هم فکر کوم چې د طالبان وکړنو ته یو کوچنی ګام دی، خو بیا هم دا چې دغه حق رسمان سړی ولري چې د دوی په مقابل کې د دوی جنایت راجستر شي او د هغه راجسترو دوسیو په اساس دوی بیا راوغوښتل شي او محکمې ته، دا غټ ګام دی. او مخکې ما په اساس مجلس کې واورېدل چې کدا درسي د دې د عملي کوونکي او اداره او جوړ شي، زه فکر کوم چې دغه ګام یا دغه صلاحیت د اوسني ریچارډ بنټ په وظایفو کې د وظایفو څخه اوس یو اړخ بلل شوی دی، یعنی د وظایف د افغانستان د مسؤلیت په دغه کې دغه یو اړخ دی چې دوی باید دا کارونه مختبوزي او د مسؤلیت او ماموریت هم د یو کال لپاره تمدید شو. فکر کوم چې یو د دلایلو څخه دا و.
مننه اغلی ولی. ګران صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د افغانستان لپاره د حساب ورکونې د میکانیزم یو اړخ اوس حاکم رژیم دی، طالبان دی؟ فکر کوئ چې د دوی دغه وروستیو څه باندې څلورو کلونو کړو وړو ته په پام سره دوی به چاته حساب ورکړي؟
زما په باور باندې نوري صاحب چې طالبان خو له هر څه انکار کوي او هغوی دې ته آماده نه دي. هغوی وایي موږ نو واکمنی قانوني ده، موږ د شریعت یا د تیولوژي په رڼا کې هغه د حاکمیت کوو او موږ ته خلکو رای راکړې ده او موږ فتح مبین حاصله کړې ده په افغانستان کې، چې دا صحیح نه دی. دا خو موږ او تاسو د دغو ټولو شواهدو د دغو څو لسیزو د حوادثو د جنگ جګړو شاهدان چې دلته مثلا پاتیا وملسیزه کې جګړې ولې هغه د چا له خوا وی چا تم ویل کولې چا ټریننګ ورکاو او بیا ورسره لغنه دی هغه حاکمیت چې لمنځه ولاړ بیا د تنظیمي کړیو حاکمیت رامنځته شو چې هغه هم د نواز شریف او د ضیاء الحق زوی اعجاز الحق او د ایسای دغه وخت رئیس تورن جنرال ناصر جاوید بالو که جاوید ناصر ولو مالی دلی ولو هغوی کابل ته بدرګه کړل او په تخت کېنول او بیا وروسته لغه د طالبانو تحریک چې رامنځته شو هغه د بېنظیر بوټو خبرې چې دا چا رامنځته کړل او دا پروژه څنګه په مخ تلله نو دغه ټول حوادث زموږ او تاسو د سترګو وړاندې تیر شوي دي او دا چې د افغانستان په پیښو کې متاسفانه بهرني لاس استخباراتي کړی د سیمې هیوادونه یا استخبارات او همدارنګ خصوصا د پاکستان پوځي استابلیشمنت او استخبارات یا د ایران او ځینو نور دوی مداخله کوي او دغه طالبان خو اوس چې رامنځته شوي دي یا رامنځته یې کړل او اوس حاکمیت چلوي زه فکر کوم دا حاکمیت خو قانوني نه ده دی قانون په خلا کې دوی حاکمیت چلوي او د دوی یوازې یوازې زور په دغه باندې داسې په شدو باندې دوی ظلم وکړي هغه په سیستماتیک ډول باندې له خپلو انساني حقونو څخه بې برخې کړي او دغه فرمانونه په دغه حق له باندې صادر کړی همدغه د انټرنیټ د بندولو مثال تاسو اشاره ورته وکوله نو اوس نړۍ وګوره او بیا د دوی دغه اقدامات وګوره هغه د لایق صاحب یو شعر ده وایي دا ساده پښتانه ګوره تربګني کا زه د زړه وینې پرې خورم دوی دښمني کا خلک وختو وستورو او سپږمۍ ته دی لا دوو میږو ته ناسته او شپني کا نو دوی باید د یوې سمې پیړۍ د مقتضیاتو سره او د دغه ډیجیټل ټکنالوژۍ د پرمختګ په نظر نیولو سره دوی باید عمل وکړي ښځو ته حق حقوق ورکړي انساني حقوق ورکړي ځوانانو ته ټولو ته د کار فرصتونه باید برابر کړي چې تر اوسه پورې نه دي برابر او دوی په تیښته کې دي دوی متاسفانه له دغه دا پریکړه لیک هم سم ملګرو ملتونو صادر کړی ده د هیومن رایټس واچ سازمان دغه به هم وایي چې نه دا صحیح نه ده او دا ټول حقونه موږ ورکوو او د دوی لپاره هغه سدي چې دوی وایي اسلام په چوکاټ کې موږ دا حق لرو چې دغه وکړو
مننه ګران صاحب اغلی انکړو خیل د دې بشري حقوقو موضوع او ته اکثرا د سیو د بهرنۍ پدیدې رنگ ورکول کیږي ځینې ورسره ډېر د کلمې سره حساس دي خو کراشو د افغاني ټولنې خپل لغته اوس نړیوال لو دغه میکانیزم ممکن په افغانستان کې د بشري حقوقو د تضمین لپاره یو ښه اقدام وي خو اکثرا ورسره زیدیت خودل کیږي په تیر بیا د حاکم رژیم د حاکم نظام لوري خدا د افغان ولس یو غوښتنه هم ده تر ټولو ډیر زپل شوې هم دغه افغان خزه د افغان انجلی ده چې ډیر وغه ابتدایي حقونو څخه اوس دوی محروم دي دغه اوس که مثلا دوی دغه سي یو اقدام او یعنی دوی څومره هله منی کېدای شي چې دا به دوی په ورځنی ژوند کې کوم مثبت تغییر راولي هغه محدودیتونه چې په دوی باندې لګول شوی هغه بل لري شي یعنی ستر قرباني په افغانستان کې خزه اونجلې ده
معلوم ده د افغان مېرمن لپاره د یو خنزیر ده چې دنیا افغانه مېرمنه دیاده نه ده وستلې دا یو ستر زیر ده د افغانانو د مېرمن لپاره دا چې مثلا طالبان یا ځینې مستبد انسانان په شخصي شکل باندې هم په افغانو مېرمنو په حقونو باندې شتیرای کړی او نقص کړی دا نوې خبره نه ده بلکه دا همیشه متاسفانه د افغان په ټول د تاریخ په افغانستان کې په مختلفو دورو کې افغان مېرمنه سره مخ شوې ده خو په اوسنی وضعیت کې په بدترین شکل باندې افغان مېرمنه دا وضعیت تجربه کوي دا باید په یاد وساتو چې په صدر اسلام کې کوم حقونه چې افغان مېرمنو ته ورکول شي مسلمان مېرمن ته په ټول مسایلو کې دی د نارینه سره برابر شریک وي، فعال وي، حضور درلودل، لبیات نیول او تر په قوانینو جوړولو کې، په فتوا ورکولو کې، په مختلفو سیاسي دریځونو کې، تر څو پورې چې د امویانو وخت راځي او یو ځل بیا چې خلافت ختمیږي او استبدادي نظامونه رامنځته کیږي، دې لپاره چې ښځې همیشه باجراته وي، غږونه اوچتو او د ظلم په وړاندې درېدلو، همدې لپاره چې دغه مشکل د وخت سلاطین نظام نه لري کې، نو ښځې له ټولنې نه په مختلفو بهانو باندې حذف کړي، چې اوسنی حالت هم عین شکل ده، چې دا هیڅ نوبه نه دیني توجیه لري او نه فرهنګي توجیه لري، دا فقط هغه خودکامه وضعیت دی د حکومتونو چې فکر کوي چې د ښځو حذفول په دې کې دوی کولی شي چې خپل سیاست دوام ورکړي یا حاکمیت دوام ورکړي. نو زه فکر کوم چې وخت رسیدلی چې طالبان هم دې موضوع ته متوجه اوسېږي چې که هر څومره چې ظلم او زیاتی وکړي، دوی په وړاندې به مستند کېږي او په راتلونکي کې که چېرې دوی په بیا واک نه وي، دوی به حتما د دغه مسایلو ته جوابګو اوسېږي. نو بهتره دا ده چې په خپلو کړنو باندې تجدید نظر وکړي او د داسې میکانیزمونو ایجادول، زه فکر کوم شاید هم سبب د دې شي چې نور دا رقم خودسره زیاته چې د ښځو په حقونو باندې کېږي، کېدای شي د طالبانو حاکمیت دغه نه ډډه وکړي او متوجه شي چې دنیا راپسې سند کوي او یو ورځ به د دې کړنو په مقابل کې به زه جوابګوی اوسېږم. فکر کوم چې کېدای شي هم د طالبانو په کړنو باندې مثبت تاثیر وکړي او هم د افغانو مېرمنو لپاره یو زیری امیدواري چې کېدای شي دوی په ځوان کې یو څه ناڅه بدلون راشي.
مننه اغلی کړو خیل. اغلی ولی همداش شیبه چې یو ځوان انجلی چې له لوړو زده کړو څخه پاتې شوې ده یا له کاره منع شوې ده، دغه سي اوري چې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا د دوی د حقوقو د تامین لپاره غږ اوچت کړی، څومره خوشبینه کېدای شي چې دا به یو مثبت بدلون راولي دوی په ژوند کې؟
البته زه فکر کوم چې په اوسنی شرایطو کې هغه ځوانان شتین جونی او شپږم صنف وروسته چې دوی رسمان په فرمان سره د تعلیم څخه د غسیوي دي باندې سیوي دي، هر کوچنی بدلون، هر کوچنی خبره، هر کوچنی فیصله دوی ته د یو نوې روشنایي امید ورکوي، دوی ته د ژوند امید ورکوي، او دوی دا فکر کوم چې دا احساس کوي چې یا هر بهرنیش افغانان یا حتی افغانان چې په داخل د وطن کې ژوند کوي، هم د دوی دغه وضعیت، دغه رکتبار وضعیت چې دوی ژوند کوي، د دوی دغه بدلون لپاره خلک په اخته دي کوشش کوي. نو دا فکر کوم چې ودی ته که څه هم ډېر کوچنی ګام دی، خو مقصد دوی باید دغه پریکړه لیک یا دغه پریکړه په ماهیت ډېر سم او اساسي پوه شي، چې خدای مکر دي ته کاذب هیله ورنکول شي، چې دوی بخي ډېر فکر کوي چې وکړي چې فرضاً دوی مکتبونه بیرته شروع کړي، کارونه بیرته شروع کړي، اداره چې دغه پریکړه لیک حقیقي ماهیت ودی ته تشریح شي، او دوی پوه شي چې دا داسې یو میکانیزم دی چې فرضاً دلته راجستر او دغه جنایتونو ثبتېدل دي، دا د دوی په مقابل کې چې دغه جنایت ترسره کیږي، چې دوی په زور او جبر په تحمیلي شکل په کورونو باندې ناست دي او یو ډېر نامعلومې راتلونکي او تور راتلونکي ودی ته منتظره ده، د دغه جنایت ثبت دي. نو د دغه په څنګ کې دا زموږ چې دغه رقم قدم واخیستل شو، ملګرو ملتونو دا قدم واخیستی، دا ښه قدم دی، په هر حال کې زموږ په ګټه دي. خو ازما خبره دا ده چې حقیقت ودی ته ورسوي چې ماهیت دغه پریکړه کوم دی باید پوښي، او دا چې ودی ته امید او هیله ورکوي دا واضح خبره ده.
مننه. کور ودان نور وخت نه لرو، خبرونه مخ په ختمېدو ده، دا زما حق دی خبرونه و. لتاسو ټول ملمنو مننه. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي شنکه کړو خیل، د ښځو د حقونو فعال ګلۍ ولی، د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ.